عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ راډیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو، او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغوني کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا میرمنې له طالب مشرانو سره کوم کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه ونخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي، په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
لدی مخکې یو شمیر افغان فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دو لسیزو د لاسته راوړنو د لمینځه تلو په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې جوړه شي. د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. دا خبره د کندوز ولایت مطبوعاتی څنګه په یو خبرپانه کې ورکړی. افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوې دي له وسلوالو څخه د یوې اندازې وسلو د نیولو خبر هم ورکوي. خبرپانه زیاتوي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېلو هم شامل دي، طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیزو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلي کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ملي اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 کسان ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبرپاڼه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګڼې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمول هڅه کوي. آی ایم ایف پرون په یو خبرپاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنگټن ته د پاکستان د مالیې د وزیر اسد عمر له سفره وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی له نړیوالو پور ورکوونکو سره په واشنگټن کې خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکوي چې د 2019 کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوسمهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان او همداراز د افریقا او جنوب ختیځې آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 1850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېد چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. د راپورونو له مخې اوس دا مهال اور کابو شوی او لوګای هم لمینځه تللی دی. ولسمشر ایمانویل مکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی مکرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څیر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د ادب او هنر د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه اوریدای شئ، خو لومړی لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لست نن یعنی د سه شنبه په ورځ نهایی کیږي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا خبر ورکړی. ټاکل شوی چې دا غونډه چې بین الافغاني خبرې نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحا کې جوړه شي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د دې خبرو لپاره په خپل مرکشي پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړ دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزیه کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې مجبورولې چې په فجی ډول نظام وسغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمېر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک پسترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهم دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دوهمه غونډه کې د دوه د ناستې لپاره د افغانستان سره کرښې وټاکلې. جمهوریت نظام د انتخاباتو لالارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقوقو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربند نویت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوه په خبرو کې د افغانستان له لوري سره کرښې یادې شوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام راډیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل انتغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دا واشنگتن ایگزامینر رسپانې د وسلوالو طالبانو د پسرلنې عملیاتو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلی وای د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنې عملیاتو اعلان خی چې د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په تلس کلنه جګړه کې به ډیر زر پر افغان او ناټو ځواکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو له قوله ویل شوی د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل په اړه د طالبانو د خبرې شوې اعلامې څخه په ډاګه ښکاري چې دا ډله بل افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورسپانې په وینا ښاغلی روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپل ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګیو دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، وس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو اعلان غندلې او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار سرګندوی بللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړي اعلان کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړي او څلور ځلې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړي دي. ورسپانه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګند نه خده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برتانوي ورسپانه لیکلي چې برتانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا زر تنه برتانوي پوځیان د محل په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر رسپانې یو خبريال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلې حال لیکلې. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې څو کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورسپانې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو ماموریت د برتانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوی چې برتانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت، روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوی چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاورې پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروا چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاورې په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه چړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولز لګ مریض یم، غواړم چې هند ته لاړ شم د سفر لپاره، زما اجازه واغست.
په فنکار برخه کې له ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږېدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کورته را داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست